افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د عاشورا د مراسمو په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حاله به خبر شئ. دغه راز به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په جرمني کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډېره برخه وځنډوي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ زیات معلومیږي.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شویدی چه ده دغه مقدس و ورز و دخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسیم دوست ده امنیتی بنسرکنو سره ده وزارت دفاع سره او ده کرنوی چار وزارت امنی بخش شدی اغا به لومه درجه وزارات که قرار لاری.
په وروستیو کې په کابل کې برشي او بریدونه زیات شوي چې وروستی یوې په میوان پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شول او تر 90 زیات ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر یو کور د هوان دی وی مرمۍ د لګیدو له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویان فرید الله دهقان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې مازیګر مهال وسلوالو طالبانو د اسدآباد په یارګل سیمه د هوان دوه مرمۍ رایشتې وې چې ویشتلې وې چې اوبخې یوه په یو کور لګیدلې او دوه نجونې او یو هلک ټپیان کړي دي. د دهقان په خبره ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکترانو یې حالت ښه ښودلی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط چې ټاکنه په خپل وخت شفافې انتر سره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنګلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. هند پرون پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د دوی له ګروپ څخه هانګ کانګ اوټ شوی ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د سعودي عربستان له مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د دې هیواد رسمي خبري اژانس یوازې دومره ویلي چې په کتنو کې د دواړو وروڼو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوي چې عمران خان د سعودي عربستان پاچا ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړه. په جرمني کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنې ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډېره برخه وځنډوي. ریچارډ گرینل د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ ته وویل چې له دغې پرېکړې موږ ډېر خوښ ځکه یو چې ایران خپلې اقتصادي منابع له خپلو خلکو سپموي او هغه په نړۍ کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ د پراختیا پر هڅو لګوي. هغه زیاته کړه چې امریکایي چارواکو او فولکس واګن کمپنۍ له خبرو وروسته چې یوه اونۍ دوام وکړ د سهشنبې په ورځ له ایران څخه د وتلو په اړه یوه موافقه نهایي کړه. د امریکا متحدو ایالتونو په تېره می میاشت کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته جاري کړي او له اروپایي هیوادونو یې هم غوښتي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي که نه له دغو بندیزونو سره به مخ شي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. روسیې ویلي چې د L-40 الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د خپلې متحدې سوریې هوایي مدافع ځواکونو سهوا په ډزو نسکوره کړې، خو اسرائیل هم ملامت کړی چې د پیښې په مهال یوې جت الوتکې د سوریې پر ځواکونو حمله ترسره کوله. اسرائیل د سهشنبې په ورځ ویل چې د سوریې د هوایي مدافع دستګاهو هر خوا ډزې کولې او دا مسله یې نه وه یقیني کړې چې د روسیې کومه الوتکه په هوا کې نه وي. د اسرائیل پوځ وویل چې د هوایي ځواکونو مشر جنرال امکم نورکین او نور جګپوړي چارواکي موسکو ته ځي چې د دغې پیښې د ټولو اړخونو په اړه راپور وړاندې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پد مو د ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای اکام. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 فهم اوریدل شي. مخکمو په راپورونو کې وبخی مخکمو واوریدل چې نن په کابل کې د عاشورا د ورځ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په دې اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. دغه راز اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالان هم وایي چې ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې یو ګډ غږ اوچتوي.
خزی څومره تیګی د سولې ته یا خزی د سولې پر وسل کې څومره مفید ګټورې تمامې ده شي. زما په فکر سره چې ښځو برخه ډیره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اورېدونکو پروګرام درته خبرو. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې هڅې زیاتې کړي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د عاشورا سګنې ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې کابل په وروستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد و. دغه حملې هم د په شیعه میشته سیمو شوي او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. له کابل همدا شېبه د ازادي راډیو خبري یوسف خانزران سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې زران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني. تاسو اوردونکو ته ځل بیا سلام. غزې چې تاسو یادونه وکړه، د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح امام حسین او دغه دیارانو د بیرحمانه شهادت مراسم نن د کابل په شمول په شیامیشت ولایتونو او سیمو کې پیل شوي دي. د محرم د لسمې ورځې او یا د عاشورا د مراسم په خاطر په کابل کې په تیروم د هیواد مرکز کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د دغه مراسمو لپاره ویرجن خلک یا غچ ازاداری کوي. دوی تکیه خانو، مسجدونو او هغه سیمو ته راوتلي دي، رسیدلي دي چېرته چې دوی غواړي د ځانګړي مراسم د دغه ورځې په مناسبت ترسره کړي. د کابل په بیلابیلو سیمو په تیرو هم د کابل په لویدیځ کې چېرته چې دغه مذهب زیات پیروان میشتي هلته سره راغونډېږي په دغه ورځ باندې، او دوی په خپلو تکیه خانو مسجدونو کې د ویر مراسم ترسره کوي. په همدې اړوند دغه ورځ باندې د افغانستان په ټولو سیمو کې خیراتونه ډېره شتمن خلک کوي او دوی دغه ورځ لپاره ځانګړي مراسم پیل شوي دي. خلک نیسي خو د دې ټولو تر څنګ امنیت یوه غستونزه ده چې په دې وروستیو کې تر ډېرې خلک اندېښمن کړي دي، او داسې ویل کېدل چې سږ کال به په دغو مراسمو باندې هم هغه ستاسې یادونه وکړه چې تر ډېره یو خاص د مذهب پیروان یا شیعه وګړي د افغانستان بندې شوي دي، هغې اندېښنې راپارولې وي. خو د دې اندېښنو سره سره خلکو خپل مذهبي مراسمو ته چې دوی په وینا ترسره کوي د سترګو لیدلی حال دی چې دوی راوتلي دي، هغو ته دوام ورکوي. د کابل په لویو سړکونو واټونو باندې ځای ځای بیرغونه لیدل کېږي چې دوی دغه ورځ مناسبت باندې هر کال کابل واټونه پوښي، همدارنګه دروازې جوړوي د خیراتونو د خوږو اوبو شیدو ورکولو لپاره. که څه هم دغه مراسم په لویو لارو د کابل چې نسبت تېرو کلونو ته کم شوي دي، ولې په هغو سیمو کې چیرته چې ډیر آزاداران اوسیږي هلته شته په خاص اندازه باندې، او ټاکل شوی ده چې د ورځې په جریان کې حکومتي لوړ پوړي چارواکي هم د دوی د آزاداري مراسم یا مسجدونو ته چې په دې اړه باندې پکې غونډې کیږي لیدنه وکړي او خبرې اترې ولري. بلې نورې صاحب،
بلې زدران صاحب، د دې مخکې مونږ شاهدو چې د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په تېرو کلونو کې ډېر ځلې د خلکو غوښتل شوي وو چې دغه مراسم یو څه محدود کړي. سږ کال هم موږ د ډېرو خونړیو حملو شاهد وو، او دغه حملې هم اکثرا په شیعهګانو باندې شوي وې، په تېره بیا په دشت بلچي سیمه کې. په دا څو وروستیو ورځو کې موږ ډېر نه دي اورېدلي چې حکومتي چارواکو یا نورو مشرانو د له شیعه هزارګانو یا د آزادارانو څخه غوښتي وي چې خپل مراسم یو څه محدود کړي. آیا دغه مراسم محدود دي او محدود شوي دي، او هغه څه چې افغان چارواکو ویلي چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیولي دي، تاسو کوم داسې څه وینئ؟
بله نوري صاحب، وروستیو پیښو ته په کتو تبن دا تاثیر او اغیز لري. خو خپله د آزاداران دې ته مجبور کړی شوي دي، یعنې چې دوی په هغه اندازه باندې په تېرو کلونو کې به عمومي واټونو ته راوتل، ځای ځای هر چرای نه په تېرېدو څلور لاندې نه په تېرېدو وروسته به دوی دروازې وي چېرته به دوی خیراتونه ویشل، هغه ځانګړې اندازه ترانې به غږېدې، هغه محدود کړی شوي دي. دوی له خپله باندې که څه هم تاسو اشاره وکړه حکومت داسې اعلان نه دی خپور کړی، ولې په ټوله کې هغه لویې غونډې له دې وړاندې ویلي دي چې که پاملرنه موجوده وي، هغه تهاجم چې رامنځته کیږي، بیروبار چې رامنځته کیږي، دغه نه په هغه نه که څوک مخنیوی وکړي ښه به وي په ټوله کې. خو له دې سره سره د تدابیرو لپاره یوه ډله کسان چې خپل د آزادارانو له منځه دي، هغه دا ځل د تیر په څیر ټاکل شوي دي چې شمېر یې څه زیات دی، تر څو امنیتي تدابیر د حکومت تر څنګ د دوی مسؤلیت هم وي. هغه کسان چې شاید د مراسمو د خرابولو هڅه ولري د دوی لخوا وپیژندل شي، او له دې سره حکومت څه مسؤلیت په دوی باندې اچولی وي او خپل مسؤلیت غاړه یې اخیستې وي. هغه داسې چې د اوس هم په هغو سیمو کې چې ډېر مراسم ترسره کړي، د کابل لویدیځې سیمې دي، همدارنګه د کارت سخي سیمه ده، هلته دوی سره راغونډېږي او د مراسم ترسره کوي. په هغو سیمو کې دا خلک چې هغه ولسي خلک دي او وسلې لري له ځانه سره، خاص یونیفورم لري، هغوی ګمارل شوي دي چې د پولیسو امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی هم ځای ځای پلټنه ولري، څار ولري. نو دغه څه دي چې حکومت وایي چې له دې سره به هغه ګواښونو کچه باندې څه راټیټه شوي وي، خو تر څنګ یې خلک هم تیرو تجربو او تیرو هغه نامنیو ته په کتو شاید دغه اندازه زړه ښه نه کړای شي چې راووځي. لکه ما یادونه چې وکړه تیر وختونو کې د کابل مرکز کابل په اکثره لویو واټونو باندې بیرغونه لیدل کېدل، ځای ځای دروازې لیدل کېدل، چې اوس دا څه محدود شوي دي. هغو سیمو ته چېرته چې همیشتې دي. بله،
د دغو مراسمو سره په څنګ کې کله چې امنیتي تدابیر زیاتېږي، خلک هم یو څه شکایتونه کوي چې دوی له مشکلات سره مخامخ کیږي. د ښار وضعیت، د اوسیدونکو وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګودرې بندې دي؟
ډېره پر ځای پوښتنه. هغسې چې په دغه ورځ باندې خو عمومي رخصتي ده په ټول افغانستان کې نن، نو کابل په هغو ورځو ډېر بیروبار لري چې هغه رخصتي نه وي، او داسې یو مراسم ترسره کیږي چې په هغې کې یا لوړ پوړي امنیتي چارواکي ګډون کوي یا داسې ځانګړي مراسم وي، نو ته به هغه وخت کې تګ راتګ ډېر ستونزمن وي، بیروبار خورا زیات وي، چې هغه د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي، او ډېر کله د خلکو ولس انتقادونه را پرول دي. نو نن په کابل او د افغانستان په ډیر نور سیمو کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. نو د دغه ورځې لپاره په دغه ورځې په خاطر باندې اکثر خلک هم له کورونو بیرون نه وزي. د پنجشنبه ورځ ده، سبا جمعه ده. نو دا څه دي چې شاید سید دلته اړمن خلک وي چې باید روغتونونو ته ولاړ شي، نور روزمره کارونه ترسره کړي، هغه به شاید ستونزو سره مخ وي. ولې عمومي داسې هم نه ده چې سړکونه بلاک شوي دي، لکه ډیر کله چې د کابل د ښار اړوند چې ګرین زون ورته ویل کېږي، هغې باندې هغه په کنټینرونو پوښل کېږي او دروازې جوړېږي، هغسې نه ده. سید پلټنې کېږي، ځای امنیتي ځواکونه شته، خلک چې ګمارل شوي دي هغه شته. ولې خلک تګ راتګ کولی شي صرف هغو ممنوع ځایونو ته چې هغه تکیهخانې دي، هلته به څه ستونزه وي.
بله، ډیره مننه یوسف خانزادرانو د کابل له سټډیو چې د عاشورا د مراسمو او دا چې دغه مراسم په کومو سیمو کې پیل شوي دي او څه ډول امنیتي تدابیر ورته نیول شوي، په دې اړه نور معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې تر اوسه پورې د کومې ناوړې پېښې راپور نه دی ورکول شوی.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن د عاشورا د مراسمو او د غراز د انتخاباتو پر سر د راپورته شویو جنجالونو په اړه خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو له ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. ټاکل شوی و چې دغه غونډه چې اوس افغان او د روسیې چارواکي پرې خبرې کوي څه کم 2-3 اونۍ مخکې په موسکو کې جوړه شي، خو د ځینو ملحوظاتو له کبله دغه غونډه ځنډېدلې ده. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده، د یوې نوې غونډې لپاره مهالویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4 روسیې د 12 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازي هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استازي به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خیستا او ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د هند یو ورځني سفر پر مهال په نوې ډیلي کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکاو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکاو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې په وروستیو کې په دې برخه کې بیا هم د ښځو د فعال له ونډې موضوع ډېره مطرح کېږي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې اړه پرون د دې اجماع فعالانې په فعالانو په خوست کې په یوې غونډه کې ګډون کړی و. دې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله لوخیل هم ورغلی و.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستیو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیرې حسینه صافی آزادۍ راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دیو په ټولنه کې د دیو په ولایت کې سوله یعنی څه او څه امکاناتو ته دیو اړتیا لري تر څو وکولی شي چې خپل په ټولنه کې د سولې راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاده غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د مېرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست ته راغلي وي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي چې د یادې غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانی دي هغه مور بوریږي هغه خور په دې باندې دردیږي بنان وخت چې یو څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه دې په ټولو سیاسي اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوال خوستیو ښځو او نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان ویل
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وایي نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستل کې څومره مفید ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې د سولې په راوستل کې ښځو برخه ډېره مهمه ده باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پوښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویل.
د سهار لس بجې او درویشت دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهبو افغانانو اندېښنو ته کتلي دي. ټاکل شوی د نن د نړۍ او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خونړی حمله ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه د دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کیږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شول چې ټول ملکیان وو او ډیری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بیره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولې دي ځکه د شیعه ګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکلی چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشتې پرچی پر سرکونو لیدل کیږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنۍ تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یوه تاویزګر په اړه یې لیکلی چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کیږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه، خو د سپتمبر په 10 نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره شوه. مجلې د فاریاب ولایت د والی ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تاویزګر د نیولو په لټه کې دي، خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله شوې ده، او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل شوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملا ته نه ځي چې هلته به قربان تیری وسي، بلکې دوی فکر کوي چې د دینی مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد نه وړه ګټه پورته کوي، او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له یو چا سره ملایانو ته ځي.
د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا له متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربه پیدا کړې دي، اوس هڅې کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 40% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی، او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وې هغه یې له لاسه ورکړي دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحده ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه درېشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه پشا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 5 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرکې عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده، او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت لخوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزلو کې دي دغانه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای، او تلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبرې بلان منزل دی او تاسو پې کار کوئ. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څوک کار کوي وکار په مکه یو دینه مخې ویل شي چې کار په وکه دني نمبر د نمستاله او نمبر د نبی تاخلو چې کار کو اوس دا چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي نو تاسو هم هیله ده چې دا خبر زمونږ ورته وي او موږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار څخه خبرې کوم، نن یې عبدالله دی. څنګه دا کندهار په مابس کې تقریبا ډېر ډېر بندیان دي، د بشر دوستانو دا نور نړیوال به د شجې باندې سر خلاص لري. دا وګورئ دلته دې د کچونو انسانان ژوند کې دا وسدونه انسانان ورته لري که بعضې دي را شوي دي څونه خو نه دي خو انسانان دي خو د انسان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ اسبتون کې ماشین کې مو پریخي او کور موادان پیغامونه تل راته پریږدئ، موږ هم هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې لس نیمې بجې دي، د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام درته خبرو. خو پر دې پروګرام سربیره دغه راز اورئ چې د افغانستان، د امریکا او د چین ترمنځ تجارتي جګړه مخ په پراخېدو ده. خو اوس ستاسو پام یو ځل بیا راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دغه مراسم پیل شوی او تر اوسه پورې د کومې ناوړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون پر یو کور د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له امله درې ماشومان ټپیان شوي. د کونړ د امنیې قوماندانې ویان فریدالله دهقان وویل چې دغه ټپیان روغتون ته انتقال شوي او ډاکترانو یې حالت ښه ښودلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل 28مې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. په جرمنی کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډیره برخه وزندوي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. او آزاد اروپا آزادی رادیو د خپل خبریال نتالیا سیدلسکا په قضیه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړه هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سشنبی پورز د اوکراین له حکومت وغوښتل چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې چارواکي د سیدلسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د امریکا او چین تجارتي جګړه د ګرمېدو په حال کې د سپینې مڼې درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه د چین د موادو د چین پر صادراتو چې ټول ارزښت یې 200 میلیارد ډالر دی ګمرکي تعرفه 10% لوړوي. سپینې مڼې دغه راز ویلي چې که چیرې امریکا او چین کومه موافقې ته ونه رسیږي دا تعرفه به د راتلونکي کال پایله 25% ته لوړې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې فرشته جلال زیا وروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تعرفې د اعلان پر مهال پر چین تور پورې کړ چې ډېر کالایل امریکا سره د غیر منصفانه تجارت سو استفاده کړي او تر دې وروسته دا کار نشي کولای. ډونالد ټرمپ وویل
منګ له چین سره خو کاروبار لرو. چین ډیره مودل امریکا سو استفاده وکړه خو نور یې نشي کولای. زه اولس مشر شي خملګریو خو ما هغه ته هم ویلي چې دا سه نور نشي کېدلای. منګ خی یو وخت یو جوړ جاړې وکړو خو په دې وخت کې منګ پر 200 میلیارډ ډالرو لس فیصد تعرفه لګو چې د جنوري له لومړۍ نیټې با 25% ته لوړ شي.
د واشنگتن د پریکړه به امریکا ته له چینایي پوزي یا بوریایي محصولاتو تر بایسکلو زنګونو او د داسې ډیرو نورو موادو پر وارداتو اغیز وکړي، خو ځینې مواد لکه د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي وسایل، د بایسکل ځغلولو لپاره د مسؤلیت خولۍ، ځینې ورزشي وسایل او د امریکایي کمپنۍ اپل او فټ بیټ ساعتونه له دې تغییره خوندي ساتل شوي دي. دا اول وار نه دی چې د امریکا حکومت پر چین د تجارتي تعرفې د لوړولو پریکړه کوي. د روان کال په دوبی کې هم د ډونالد ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې پر چینایي موادو چې ټول ارزښت 50 میلیارد ډالر دی د مالیه تعرفه 25% لوړوي. په دې کې یو شمېر مهم چینایي تولیدات لکه موټر هم شامل ول. د امریکا د حکومت تر د نوې اعلان مخکې د چین حکومت خبرداري ورکړی و چې امریکا تعرفه لوړ کړي د 15 میلیارډ امریکایي ډالرو پرځښت پر موادو به تعرفه لوړ کړي. د چین د مالیه وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د تعرفې د لوړولو اعلان عملي کوي، خو ټرمپ چین ته خبرداري ورکړ چې غبرګوندی نه څرګندوي.
And if there's a retaliation against our farmers
kacheri zamung la bazgaro maldarano sanatkarano da gach akhastulo hatsawshi da noro 250 milliard dollar bandis baw lagawche haga baham 25% dawi.
د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفې د لوړېدو پریکړه به هغه وسلوي چې امریکا یې چین ته په لاس ورکوي چې د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوي، ځکه د دوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي. په مریلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد پیټر موري چې وایي
د بندیزونو لومړی دورې چې 25% تعرفه وه چین ته چندان تاوان ونه رسو، او دا وار له 10% تعرفې پیل شوی دی، نو پیکینګ اندېښنه نه لري. د چین حکومت کولای شي چې د خپل پیسې نرخ په مارکیټ کې ثابت یا تر کنټرول لاندې وساتي یا د تولیدونکو لپاره نرخ لوړ کړي.
د اقتصادي چارو څیړونکي له دې اندېښمن دي چې د واشنگتن او پیکینګ جنگ به په امریکا کې د سویابین بزګر او یو شمېر کوچني امریکایي شرکتونه چې چینایي محصولاتو ته پرزې جوړوي تاواني کړي. واشنگتن له ډېرې مودې راهیسې له چین سره په تجارت کې د اعتدال له نشتوالي او د چین له لوري د غیر منصفانه چلند څخه شکایت کوي. امریکایي چارواکو مکررن د چین پراختیايي پلان ته اشاره کړې چې د چین سخت 2015 ورته ویل کیږي. د دې پلان له مخې چین غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي، روبوت ټکنالوژي، د فضايي ماموریتونو د ځانګړو موادو، الکترونیکی وسایتو او ځانګړو طبي موادو لکه بایو فارماسوټیکلز د جوړولو او تولید فابریکې جوړې کړي. زیات امریکایي او نور بهرني شرکتونه پر چین تور پوری کوي چې په دې ډول غواړي هغوی له چینایي مارکیټ وباسي یا د چین په مارکیټ کې کاروبار محدود کړي. د امریکا د حکومت د یوې ادارې په حواله د چین حکومت دې هدف ته د رسیدو لپاره له بیلابیلو تکنیکونو کار اخلي. مثلا چین له امریکایي او نورو بهرنیو کمپنیو غواړي چې چینایي مارکیټ ته د ورتګ لپاره ټکنالوژي ورسره شریکه کړي، او ادعا کوي چې د دې غوښتنې هدف له انټرنیټي یا سایبر حملو مسؤلیت دی. خود څارونکو په باور د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ دوام به د امریکا عمومي اقتصاد ته زیات تاوان ورسوي. یو شمېر څارونکو خبرداري ورکوي چې که واشنگتن له پیکینګ سره په تجارتي کاروبار کې باور وبایلي، اقتصاد یې له بحران یا ریسیشن سره مخامخ کېدلای شي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنگ غیظ په اروپا کې هم محسوس دی. د اروپا د تجارت خونې روانه ونی وویل چې له دې امله اروپایي کمپنیو ته زیات زیان رسیدلی او حتی د نړۍ د تجارتي کړیو تسلسل یې خراب کړی دی. په همدې حال کې ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې پرون د یو چینایي چارواکي په حواله وویل چې پیکینګ واشنگتن ته د یو پلاوی پرستولو غور کوي. خدا چې ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي چې کله چین حکومت د نوې تعرفې د اعلان په وړاندې خبرګون څرګند کړي، د 250 میلیارډ ډالرو پر ارزښت پر چینایي موادو به تعرفه 25% لوړ کړي، د پیکینګ او واشنگتن ترمن مذاکرات ډیر ځای نه پریږدي.
او د بخنه نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرېدونکي جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسناد او ویډیوګانو کاروالۍ ان تثبیت کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان چې سږ کال په روسیه کې د مظاهرچیانو پر ضد د پولیسو د ځپونکو ګامونو په اړه پلټنه پیل کړه، د تحقیقاتو یوه طریقه دا وه چې له 2012 کال راهیسې په ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې راټولې او کرهوالی یې تثبیت کړي. د بخنې په نړیوال سازمان کې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا د چارو مسؤول ډینیس کریوشیف وایي که په ټولنیزو شبکو کې د خپرېدونکو تصویرونو صحت ثابت شي، د بشري حقونو په اړه له پلټنو سره زیاته مرسته کولی شي، خو په ټولنیزو شبکو ویشل شوي تصویرونه په اسانۍ سره د پروپاګند لپاره کارول کېدای شي او جعلي ویډیو او تصویر جوړونکي په انحصار کې اخلي. د جعلي ایپ په شان د مصنوعي ځیرکتیا ویډیوګانو چې ډیپ فیک یا د ژور جال په نوم یادیږي هم اندېښنې زیاتې کړي دي. ډیپ فیک یا د ژور جال ویډیوګانې د یو سړي سر د بل پتنی اچولی شي، داسې خبرې پرې کولی شي چې هغه کس هیڅکله نه وي کړي، په داسې ځای کې څرګندوي چې اصلا هلته کله تللی نه وي، او یا په داسې یو غونډه او یا مناسبت کې ښکاره کوي چې اصلا شوی نه وي. د بخنې نړیوال سازمان د همدې او نورو جالي ویډیوګانو او تصویرونو د کروالي او جال د معلومولو لپاره د سلو محصلانو یو ډیجیټل ځواک جوړ کړی چې د نړۍ په شپږو پوهنتونونو کې فعالیت کوي. د داوطلبانو دا ډله د بشري حقونو د څېړونکو د راتلونکي نسل په توګه روزل شوې ده. د ختیځې اروپا او د منځنۍ اسیا لپاره د بخنې د نړیوال سازمان مسؤول وایي په انلاین ډول د ویډیوګانو او تصویرونو سیلاب د بشري حقونو د تحقیقاتو په برخه کې په مطلق ډول ګیم چینجر یا بدلونکی عنصر دی. ډینیس کریوشیف وایي ایمنیسټی انټرنیشنل له کلونو راهیسې د دودیزو تحقیقاتي میتودونو له لارې په روسیه کې کیدونکي اعتراضونه څاري. دا نوموړي په خبره دا په دې معنی چې په کوم ځای کې چې له بشري حقونو څخه د سرغړونې ادعا کېږي په اړه راپورونه راټولېږي، هماغې سیمې ته پلټونکي استول کېږي، لاینی شاهدانو او مدعي قربانیانو سره مرکې کېږي. تر دې مخکې ایمنیسټی انټرنیشنل تر ډېره حده په دې کلمو چې راپورونه وایي یا ادعا شوې ده اکتفا کوله، خو د کرویوشیف په خبره اوس دا کلمې ډېرې کم استعمالیږي او یو دلیل یې په انټرنیټ خپرېدونکې ویډیوګانې او تصویرونه دي چې د سرچینې ادعا تثبیتوي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. وړاندې د ازادي او اوریدونکي پروګرام درته خبرو. البته د یادونې وړ بولو چې معمولا د سهار 10 بجو موږ د موسیقي خپرونه درلوده او نن مو د عاشورا په مناسبت د موسیقي خپرونه لغوه کړه او تر اوسه پورې مو هم راپورونه اوریدل، او دا دی اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او دا ستونزې هوارې سي. په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سیدین کوم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه وړو مهاجرین. دا د اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر کې به تین نفر سر او مهاجرین دې راشي روی وایو عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده، او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر د مهاجرینو تور کړی نه او کړی باید مهاجرینو ته دا ډالر لږی کی بس فل ابو مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو ته ستوند شي دې کې. السلام
علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام او خدای دې وکړي چې د دې موږ غږ لول پولو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله مهاجر پورې تړلې ده، او مهاجر کرابار کې نو لولګي کسان د کرسل قسم لسی اور اور سل سل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جکو مہاجر دی هغه کاروبار والا خلق دی چا غورا بار کړ مغو سر نور دا دا مزدوران چې پراتی دی دا جنگونو کې دا وطن لوټ کړي دا چراغ لو سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کی او قائم دی خاص مہاجر چې راجک سی والسلام خدای دی او چې زاد یې مونږ غد لړټو چې هر واکو ته وشي دی والسلام السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کوم رو خاص کنان منگ داد ماجری نے 2018 کی راغلی داخل کو دلتے تو دل پیسے را لی یا دلی اتل زر افغانی ورکر لی بے $200 ورکر کورو نا کوٹو دا پار ام کلکو تا دا غور کر منگ تغر ایس کم کومت شاون کلالو یا ست ماجری انتا شپول پو موسیسا کیا منگ دا ست کرل دا کمپیوٹری پر می دا کڑی دی ماجر کارڈ دا پاکستان نا ماجر سی نو دا پا دا کی کلک دا غرا شروع کر
سلام علیکم ازاری در آدو کارکون کتا وریدون کتا سلامون آنی که هیل اختیرامات برای نیکون دا شایستا غرماش نظام ولی دی باز مرز ماجرینو تخدا غوشتر دا افغانستان پا هر سایا کی چیلی او پا کندهار و او پا نمروز په یرمنو په ایراد کې چې دې نازلې نو غوړماش یو طرفه سو نور سند نه سره تا کوټوک بالا خلاص صاحب او ډېر پراتی دې بالا خپل جوین تیرې خبره نه زما د ماجرونو لا غوښتل نه بالا دې راځي خپل وزایت د خیر سره غوړماش په اړه دی به ترې نه شار به خیر زینې جوړ چې نور سند بالا نه سره خیر په دې باندې کې چې ډېر موږ په دې باندې کې خپل ځخه غوښ راځي چې په آرام شپې ورځې تیرې ځکه زما پیغام نشه به در موږ ماجرې راځي نور وسایت ګور ماجین ګر د کندهار یلمونو نیمروس لږ سره نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته از ما پیغام نشه کی
الو سلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه د پیغام پیژدم ما ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د دا افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشرکې نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پس د څو کسان سره نور فری چارواکي شش کسان هم موجود دي او ډېر فاسد کسان هم شته موجود دي نو زما دغه ته هم خاص د ټولو کندهار د مجرنو هغه چراغلي دي دغه د ستونزې په هیزه تاسو ته وړاندې کوم زما ستونزه دغه ده چې درې سره غلی یو د یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موږ وینو قنداران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کېږي په پاکستان کې موږ شل کاله کېږي شکاله تېر کړي دي هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نه دونه مالیه غواړي زه تاسو ته ازادي راډیو ته به زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غټ ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیت چې دي او شروالی ده دونه غټ ظلم کوي موږ دلته کندهاري راو بس کندهاري راو بس اول واري مستفیه تر شي مالیا را سو غالي په خوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیا یې چې د خوښ یاغه پر موږ باندې چې دغه 2000 کې چې دې پر موږ باندې 1000 مالیا ځان اوراچی او بل د صفایي تکستي صفایي تکست امر سغوالي د خوان دا پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د خوان پر مالک باندې ده هغه تک سم پر موږ باندې واچی پښتنو سره وکي شروالي والا ترخه دا ولې د خو پر مالک پر مکان باندې هغه موږ د ستونزې منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي ته کورونه نه سپ امریکا کې نو موږ مجبورې د خوان والا سره دا څونه غفله مې ده په صفایي تک چې جلا غواړي د کتاب چې تک جلا شروالي غواړي د خوان کې راځي جلا د چوکیداری جلا د کور جلا راوړي مصرف مستغواړي کرایې جلا ورکو نو دونه غت ستونزې راخېل دي ته مجبور شو چې خپل خدماري فریضو د افغانستان کې دونه زیات په سات روان دي دونه زیات په تیر په کندهار کې نو موږ اوس چې ډېر مجبورې چې بیرته پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې بیرته کډو هغه خلک به وو په فراق چې د لوی ملکونو جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک په فراق چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص ته هغه مجرن څنګه چې مهاجر کاتن نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي سي په پاکستان کې مهاجر کاتن چې جوړول په پاکستان کې باور عمل کوي
مردام باور نه پدرلودي چې ما جوړ کاټن به جوړول هغه ته بم ستو چې نه به جوړول هم بستم جو ولې هغه چې ما جوړ کاټن نه د پرودل چې افغانستان تر راغلي هغه ما جوړ نه دي هغه انسان نه دي نو زما د ازادي رډو څخه دا پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډیر ځکه هغه د لیاو کندهار تر راغلي دي ډیر سخت ستوري سره په مخامخ یو ډیر ته غواړي چې پاکستان دولت ازادي رډو
مننه ورور ستاسو پیغامونه مو دلته خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوي په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري اندېښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري. دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو مؤسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرسته وکړي.
مثلا فرحت صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره
ګراندی چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال دا غوی راتګ باید په دو طالبانه تدریجي او دا غوی په خوخه وي. دوامه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرسته به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت او شواله لارامدارنګ د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغه د لپاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت له خوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت له خوا نه شوی د وستایله.
او روسي پښتنه میدا کوله لکه څنګه چې تاسو هم معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی. وضعیت سم نه دی په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلی وو وای کړی.
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بېځای سو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بېځای سو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی او دوه وجه هم ده. یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بې ځایوي او خوشحالي تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بې ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري ویان نادر فرهاد وو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم د پکتیا ولایت څنګه ول سوالی نه سمې الله حلیمی تن در خبر کم ولس مشر اشرف غنی زغه وختونه لرم چې د پکتیا ولایت څنګه ول سوالی د شپه ول سوالی مندنی برخې کرال لري. دا ول سوالی نه پوره ډیر زیات تا دا ول سوالی پر ولایت بدل شي او همدارنګ په دی ولسوالۍ کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سره شوې دي. د دې ولسوالۍ سین اوبه پاکستان ته بهږي که چېرته دلته د اوبو یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ بېلابېلو کلیو لپاره به دی او د دې اوبو څخه د بجلۍ زمینه برابره شي تر څو ټولو کلیو بندو ته بجلۍ ورسیږي.
السلام علیکم. سلام تاسو ته غوږی رادیو ټول کوو درنو ریدونکو ته کوم به هله چرو غو جوړ خوشاله وي. زه مسلم یاخیل دلی کوم کرخه ته مل خاص کوله زما دا وخت نه چې زما په خاص کول کې ډیره تذکری چي لا ټاپه پاتې شي دي باید به ته دغه انتخاباته کمیسن نو خدغه پروژه بیا دغه شی او د کلو باندو کې چې دا تذکری ټاپه کې او د خپل راتون کې برخلي پراتون کو ټاکونو کې وټا کې او موږ دا وختونه چې په وخت کې ډیر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بولي چې وسراغلي دي چې باید دا تذکری ټاپه شي او خپل رائے استعمال کی. ازادي رادیو نه مننه کوم.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کار کوم کو ته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شفیع ولسوالۍ د برالي خوازی د کلینه تاسو سره پاړی کړم. ازادي رادیو کار کوم کو څه دا وختونه د چیز زما پیغام نو سبا څو ور نه چل کی دا زونه دا چې جوړ کړی دا مطلب نه دا چې تر دې کړی دا چې شفیع ولسوالۍ عمومي سړک چې کابل او د بګرام د سړک نه راځي شوې دي او د بګرام او ساحه کې او پوسټه ده چې د شرک شهید پاک شهید پلین ده په څنګه د غنه شراتی شي او ساحه ده چې لنډي وسک قانون یادی کې په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي او موټر سکیل دې نه اخلي او دې خلک هم دا سیواری ته کولې دي نو دا چې په کړي دي چې په ځان یې وایي د کلور لاس زمون خلک ډیر په تنګ دي په دغه ساحه کې زمون د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې دا سي کسان د لاس غلو مخاوني شي چې په اړه تعریف کیږي او کچې ته مخاوني نه شي نو انسان لري چې دې نه پورته ستونزې مشکلات هم کوم شافي ولسته ورسوي.
سلام علیکم. جوړ یا بخیر. زه د پراد ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مرزونه و تړل د ایران چیل را باندې ګران کړنو بار موږ د کښتونو و دا شان ما زرات چې په چیلو کېږي د امریکا پر خاطر مرزونه بندي او موږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا تیل باندې لازم غم وخره چې بیرته مرزونه اله کې تیل راشي موږ ژوند زندگی پر دغه تیل د اخو چکلې د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ وو هیله ده چې دا आवाज مو ورسیږي تر یو ځای دای مو مز.
السلام علیکم. زه به زړه سیلا د ماده نه راه ولایت د خیو ول سوالي د بلکا شکور کله څنګه خبرې کوم زه مو مشکل ده د زیړ بابا پول سی د ولې زنه دې د مسؤل شاه واکو صاحب هله کیږي چې زمونږ د مشکل غم خوړي او سره دې چې امن زمونږ کې څو خښتا مطلب ده هم مشتاوګي کار نه کوي منته
مننه. السلام علیکم. از حاضر د لوکواله کې لوګر د حاضر د لوکواله نه خبرې کوم کنه په بغر سره په بغر خبرې کوم او اول خاطر من تراته در بدر کړو او اونو نه صاحب پاین دې کې هغه د سامانو نه ټول را چلی او موږ په نه یا کاته صاحب د لوکواله نه کاته دې یم هم چې نه کړی د دې نه چې د لارې باندې دې او بس نو ورا چې پرې نڅوا ته 200 روپۍ نه ملایي دي اگر بدارې خارم په سفر دي دارې را باندې کاټه دي دا نه دا یو څه پنا نه کی او بس موږ سره حکومت تمام کاري نه کی بار خاط نه راځي بعد دې کورونا دې موږ څه ځل باغو نه ته لمه دې ورو دار بدارې. السلام علیکم. خدای تعالی.
السلام علیکم. زادې رادیو کارکونکو اړوندونکو ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه مالی نظرما د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپوړو چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی. نو موږ نشو کولای چې په کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو، نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسیږي چې د دې لارې امنیت واخلي. په صحیح معنا امنیت پیخي د لارې نشته. وسلام.
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما اخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسې په شهادت ورسول. ملي اردو کنډکټ کړو څه تاکم نه کوي. دا اوس له ایران اجازه غواړي که له پنجاب په اجازه غواړي، وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما اخر د لوړو مقاماتو ورسوي. زموږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدي، تاک نه کوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړی دی څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.